باید
بسیار زبطه. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استید. کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لدی. په وګدو کې به واوري د افغان ولسمشر وای څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو اداله دي زر کاله د صبر وکړي. نور مطالب هم لرو د خبرونې د هم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونو ته ځانګړي شوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د سولې علي شوراوی د دوی په استازیتوب هیڅوک د مسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. د هلمند چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ناټو سرمنشي وایي دغه تړون به له مقدونیا سره د پیوستون یو پروتوکول لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د دوی په استازیتوب هیڅوک د مسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. د دې شوراویان سید احسان طاهری نن یک شنبه رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل د سولې عالي شورا د دې غونډې په اړه خپل دریځ وروسته روښانوي.
ما در رابطه با نشست مسکو موقف خود
در مسکو در غونډه په اړه موږ د سولې علي شورا دریز د غونډې د نتایجو ته اعلان ورسله افغانانو او رسنیو سره شریکو. په کابل کې د روسي سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسي د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسي سفارت وایي چې د غونډه به په روسیه کې د ځینو میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت په دې غونډو کې ځکه ګډون نه کوي چې د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي. روسیه وایي چې دغه غونډه د روانې سې شنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله دې صبر وکړي. محمد اشرف غنی پرون شنبه د ځانګړو عملیاتو د قول اردو منصبدارانو ته د وینا پر مهال وویل
اگر کسی ادعای واهیره داره
که څوک دا سیدا لري چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د و پاشل سي زر کاله د صبر وکړي، دوی د انتحار او چاودنو پرته د جګړې میدان ته راسي. هغه کسان چې دومره واک نه لري چې د کراچي له میدانه د ابو زوبي تولاړ سي او په غونډه کې ګډون وکړي، بیا په زور اوړل کیږي. دوی زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګواهي هیڅ کله هم نه، زرګونه کاله هم نه.
په وروستیو کې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د مرکچي هیئت مشر شیر محمد عباس تنگزي ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه امریکایانو جوړ کړي او کله چې امریکایي پوځیان افغانستان څخه وځي نو اړتیا نشته چې دغه ځواکونه پر خپل حال پاتې وي. د هلمند چارواکي وایي چې د عملیاتو پر مهال اته طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د هلمند امنیه قمنداني ویان عبدالسلام افغان وایي چې د لشکرګاه کندهار ترمنځ لارې په مربوطاتو کې د سویو پوځي عملیاتو له کبله د طالبانو د یوه مهم قمندان په شمول اته وسلوال وژل سوي. عبدالسلام د وژل سوي طالب قمندان نوم قاري جانان یاد کړی دی. د هلمند امنیه قمنداني ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو لس کیلومتره پرمختګ کړی او د طالبانو اته مهم پټنځایونه یې له منځه وړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار په نیش ولسوالۍ کې پنځه وسلوال طالبان وژل سوي. چارواکي وایي چې دغه وسلوال په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي چې په تیرو څلور ورځو ساعتونو کې د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي. و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسون مشر خوان ګوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمني، بریتانیا، فرانسه، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو څخه غوښتنه کړې ده چې تر نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، خو ښاغلي مادورو د دې غوښتنه رد کړې ده. د پرون په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. د ناټو سرمنشي وایي دغه تړون به له مقدونیا سره د پیوستون یو پروتوکول لاسلیک کړي. دا د بالکان حوزې دغه هیواد ته مهم تړون ګڼل کیږي چې وکولی سي د ناټو دیرشم غړی هیواد سي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل موږ به د فبروري پر شپږمه تاریخ ولیکو. ناټو تړون به د شمالي مقدونیا له راتلونکي جمهوریت سره د پیوستون دغه تړون لاسلیک کړي. دا په اصل کې ده چې مقدونیا او یونان یو تړون تصویب کړی چې پر اساس یې مقدونیا موافقه کړې چې خپل نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي. یونان له 1991 میلادي کال راهیسې د دنیا پر نوم انتقاد لري ځکه چې د یونان یو شمالي ولایت په همدې نوم یادیږي. مصر وایي نږدې 40 مومیایي جسدونه یې موندلې چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخواني دي. دغه مومیایي جسدونه د قاهرې په جنوب کې د مینیا په صحرایي ولایت کې موندل سوي. چارواکو پرون وویل چې کیدای سي هغه قبر چې دغه مومیایي جسدونه پکې موندل سوي د رومیانو د لومړیو او د بیزانس د عصر وي. د البانیا پولیسو د یوه سرحدي پولیس په ګډون 2 تنه په دې شک نیولي چې په جالي اسنادو یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل. پولیسو پرون ویل چې په البانیا، مونتینیګرو، ایټالیا، یونان، فرانسه او ناروې کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جالي اسنادو د جوړولو 4 لابراتوارونه او نور وسایل نیولي دي. چارواکي وایي چې د دې قضیې په تړاو لا هم د 4 تنو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. او په بوزنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخو ډب سوی او یو لستانه نیول سی ودی. د بوزنیا پولیسو ویلي چې په نیول سو کسانو کې اته تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان وګړي دي. د بوزنیا پولیسو پرون ویل چې په دې پیښه کې اته تنه مهاجرین ژوبل سی ودی.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په تمه ازادي رادیو ډاټ کام. روانه یو ساته پښتو خبرونه چې تر 15 بجو به دوام لري. په لړ کې به واوري افغان ولسمشر وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادارې لري زر کاله د صبر وکړي.
اگه کسی ادعای واهی را داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه 1000 سال صبر کنه.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به وتوانیږي چې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي.
د شهید ارمان لوړ
په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي ځوان مبارز ارمان لونی وژنې په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپارولي. په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د مخکښ غړی 13 ورځ ناوخته د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پاکستاني پولیسو په یو حمله کې وژل شو.
د شهید ارمان لونی شهادت په رحمانه وژل دا لیوی خوا زمون دا پارا دا بیر غم او دا ویر زایده.
پا دیالا با یاو ریپورت دارو آورو. دا افغانستان دا می روختی وزارت په هیواد که دا سرطانی ناروغی و پا زنگل دول پا خوزو که دا سینی دا سرطانونو لدیری دو اندیخ نخی. او پا بحرانی و مسائلو که آوری چی اوش میرا روپایی هیوادون نن خوانگوای دو دا وینزویلا دا ولسمشر پا توگا پا رسمیت پیجنی. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان ولسمشر وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادارې لري زر کاله د صبر وکړي. محمد اشرف غنی دا سرګندونی 13 ورځ ناوخته د زنګړو عملیاتو د قلوردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې وکړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د یو خپلواک آزاد او بایزت افغانستان لپاره جنگیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ د ځانګړو عملیاتو د قلی اردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې وویل هغه کسان چې د افغان ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي.
اگه کسی ادعای واهی را داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه
که څوک دا سیدا لري چې افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه دو پاشل سی زر کاله د صبر وکړي. دوی د له انتحار او چاودنو پرته د جګړې میدان ته راسي. هغه کسان چې دومره واک نه لري چې د کراچۍ له میدانه د ابو زوبۍ ته ولاړ سي او په غونډه کې ګډون وکړي بیا په زور اوړل کیږي. دوی زموږ امنیتی او دفاعی ځواکونه ګواهي هیڅ کله هم نه، زرګونه کاله هم نه.
اینا قوای امنیتی و دفاعی ما را تهدید میکنن هرگز نه، تا 1000 سال دیگه نه.
که هم افغان ولسمشر په دې اړه ښکاره چاته ګوته ونه نیوله، خو د یو شمېر راپورونو له مخې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د مرکشي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانگزی ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه امریکایانو جوړ کړي او کله چې دوی وځي نو اړتیا نشته چې دغه ځواکونه هم پر خپل ځای پاتې سي. خود طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي دي چې طالبان د پولیسو په نظام کې اصلاحات غواړي، ځکه په خبره د افغان پولیسو چلند له سیمه ییزو خلکو سره ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر تازه ویلي دي داسې سوله به راځي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول به پکې څرګند وي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو په شرط سوله راځي، نو په افغانستان کې به د نویمې لسیزې ناوړه او ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار سي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان یو پیاوړي اردو ته اړتیا لري، خو ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان غواړي د افغانستان اوسنۍ اردو وپاشل سي. هغه وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان هیڅ علاقه نه لري چې په افغانستان کې د یو پیاوړي اردو موجوده وي. له ستونزو سره سره کومه اردو چې موږ لرو باید ساتنه یې وسي. طالبان چې کله سوله کوي باید له افغان حکومت سره یو ځای سي، له نړیوالو تروریستانو سره مبارزه وکړي او له افغانستان ساتنه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ټول افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دي او ننګه یې کوي. دا مهال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر 3.5 لک ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به وتوانېږي چې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان د مسکو غونډه د افغانانو ترمنځ وبلله، خو ویل چې یادې غونډې ته د سولې علي شورا په رسمي توګه نه ده بلل شوی. په ورته وخت کې طالبان دا غونډه ګټوره بولي، وایي دغه ډله چمتو ده چې له افغان حکومت پرته له خپلو مخالفینو سره خبرې وکړي. یو وار بیا رحمت افغان.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د مسکو غونډه د افغانانو ترمنځ ده او داسې تمې کیږي چې دغه ناسته به وتوانېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا بیان سید احسان طاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه غونډه چې پکې افغانان د جګړې په ختمېدو بحث وکړي د افغانستان په خیر به وي. هغه وایي تمه لرو دا ډول غونډې چې د افغانانو ترمنځ وي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي، څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پکې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره تصمیم ونیول سي. ټاکل شوی ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې په مسکو کې د طالب استازو او یو شمېر افغان سیاسي چیرو او په اروپا کې میشتو افغانانو ترمنځ غونډه جوړه سي. د راپورونو له مخې د غونډې ته پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی، د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس عطا محمد نور، د حزب وحدت مردم اسلامي رهبر حاجي محمد محقق، د جمعیت اسلامي د رهبری شورا غړی محمد اسماعیل خان او یو شمېر نور سیاسي چیرې وربلل سوي دي. د افغانستان د سولې علي شورا ته په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوي او افغان حکومت ویل دي چې په دې دلیل چې دغه غونډه نشي کړای د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، حکومتي پلاوی هم پکې ګډون نه کوي. په کابل کې د روسي سفارت په ویلامی کې ویلي دغه غونډه په روسیه کې د میشتو یو شمېر افغانانو په نوښت جوړه سوي او روسیه پکې هیڅ رول نه لري. شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې ورته غونډه جوړه سوي و چې په هغه کې د سولې علي شورا یو شمېر استازو هم برخه اخیستي وه. یو شمېر سیاسي څیرې چې د مسکو غونډې ته وربلل سوي په خوا یې له طالبانو سره جدي اختلافات درلودل. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل معمولا خبرې د هغو کسانو ترمنځ کیږي چې په خوا یې سره ستونزې درلودې. د نوموړي په وینا له کړکېچ نه د مخنیوي لپاره یو ځل بیا اړتیا لیدل کیږي چې مخالفې خواوې په خپلو کې سره کینی. که څه هم مجاهد د مسکو غونډه ګټوره بولي، خو وایي تر کومې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي دوی له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. په ورته وخت کې هغه افغان سیاسي څیرې چې د مسکو غونډې ته وربلل سوي نن د یکشنبې په ورځ د پخواني ولسمشر حمید کرزي په کور کې ناسته لري. ښاغلي کرزي ته نږدې سړي کریم خورم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دغه غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. هغه وایي د دغې غونډې پایلې ته مثبتې هیلې زیاتې دي، ځکه دا به د بین الافغاني خبرو لپاره لومړۍ هڅه وي چې په هغه کې افغان سیاستوال ګډون کوي. ښاغلی خورم وایي چې د مسکو غونډه په روسیه کې د میشتو افغانانو له لوري جوړه سوي او د روسي حکومت پکې هیڅ لاس نسته. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې به د دا ډول غونډو د جوړېدو لپاره هڅې دوام ومومي.
جنگ د ولکس د سول خر
سول او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کوزی پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي ځوان مبارز ارمان لونی وژنې په افغانستان کې سخت غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ژغورنې غورځنګ غړي د یکشنبې په ورځ د ارمان لونی په ویر د کابل واټونو ته راوتلي و ویلې چې د پاکستان باید د پښتنو د نسل وژنې بهیر ودروي. په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې دا مخکښ غړی تېره ورځ ناوخته د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د پاکستاني پولیسو په یوه حمله کې وژل شو. په اړه یوسف زدران راپور لري چې د مظاهره چیانو په غږونو پیل شوی.
د پښتنو د حقونو لپاره دراوتلی ځوان ارمان لونی وژنې د کوزی پښتونخوا تر څنګ په کابل، کونړ او ننګرهار کې هم سخت ولسی غبرګونونه راپارولې دي. په مرکز کابل کې د افغان ژغورنې غورځنګ غړو د یوې اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د لونی وژنه په کلکو ټکو وغندله. وی ویل پاکستان په داشن وژنو غواړي په پښتنو کې د حق غوښتنې غږ غلی کړي. د دوی لمنځه ظهیر زنداني دغې غونډې ته وویل
د ارمان شهید په غم باندې موږ ټول افغانان شریک یو او موږ ځان په دې غم باندې احساس کړی دی. موږ د منظر پښتون غو د غورځنګ ملاتړ کوو. که په پاکستان کې پیټم راپورته شو په افغانستان کې پیټم راپورته شو هر څوک چې دا تشدد کوي داغه سخت مخالف یو، هر څوک چې وژنه کوي داغه مشکلات مخالف یو.
له کابل سره هم مهاله په ننګرهار او کونړ کې هم سلګونه کسان راټول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ لغړو او افغانانو سره په دغه وروستۍ پیښه خپل غم شریک کړ. په ننګرهار او کونړ کې راټول شویو خلکو د ارمان لونی غایبانه جنازه هم وکړه، خو په کابل کې د غایبانه جنازې تابعه د دوشنبې پورې از نیمل شوی ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په احتجاجي بڼه دار ټولیدنې لاغي و ورځ وروسته کېږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی ارمان لونی د بلوچستان په لورلایي سیمه کې د پولیسو لخوا په غوډوب کې ووژل شو. د دغه غورځنګ مشر منظور پښتین پر پاکستاني پولیسو تور پورې کړی چې ارمان لونی په بېرحمانه توګه د تاوتریخوالي له لارې وژلی دی. د هغې له وژلو وروسته په خواله رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو ویناوې ښیي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د تاوتریخوالي هڅه کړې او هغو خلکو ته اجازه نه ورکوله چې ژوب او قلی سیف الله ته د نوموړي جنازې ته روان وو. ارمان لونی د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او د غورځنګ د بلې فعالې وړانګې لونی ورور وو. 35 کلن ارمان په کالج کې د پښتو ادبیاتو استاد وو. واده یې کړی او درې لونې ترې پات شوې. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ او پلویانو کوم لومړی کس نه دی چې وژل کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د مشال خان، طاهر داوړ، نقیب الله مسید په څیر ډېر نور ځوانان وژل شوي، خو لا یې چا سپیناوی نه دی کړی. خو په دغو احتجاجونو کې غوښتنه وشوه چې له دې وروسته باید د بشري حقونو تر هر بنسټ دا غږ ورسول شي چې دوی عدالت او حساب غواړي. د غونډې له منځه اصرار کرمزي وویل
د ملګرو ملتونو په وړاندې مانی د نړۍ په ګډ ګډ کې په نړۍ کې د بشري حقوق د هر سازمان په وړاندې افغان دولت، افغانان، لر او بر پښتانه، د پښتنو سیاسي مشران، د پښتنو لیکوالان، د پښتنو مبارزین ټول باید راپورته شي او د خپل قام د شهیدانو دا قصې نړیوالو ته
د دې ترڅنګ د ارمان لونی وژنې په ټولنیزو رسنیو، فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې سخت غبرګونونه راپارولې دي. د پاکستان حکومت په رسمي توګه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په پاکستان او افغانستان کې د خلکو احتجاجي غونډې او غبرګونونه مخ په ډېرېدو دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. دا خبرونه مو د ویب سایټ د لارې نام دا اوس هم اوریدلی شي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د جمعیت اسلامي رهبری شورا وایي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به له هغه کاندید ملاتړ وکړي چې یو جامع پروګرام او د خلکو او هیواد په ګټه کړنلاره ولري. دا خبره د دغه ګوند د رهبری شورا رئیس سید ابراهیم احمد نن په کابل کې د دغه ګوند د غړو په ناسته کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې جمعیت اسلامي د عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او احمد ولی مسعود په ټیمونو ویشل شوی دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا وایي چې دغه ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې د افرادو او اشخاصو نه، بلکې د هغه ټیم ملاتړ به وکړي او کامیابۍ ته به ورسوي چې په پروګرام او کړنلاره کې د هیواد ګټې او د جهاد ارزښتونه تضمین شوي وي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا رئیس سید ابراهیم عماد د یک شنبه په ورځ د یاد ګوند د رهبری او اجرایی شورا د غړو په ناسته کې وویل د هغو کاندیدانو ملاتړ به ونه کړي چې کلونه کلونه د شخصي ګټو په خاطر معاملې کړي دي.
جمعیت اسلامی افغانستان بعضی از افراد تا امروز به کمپ‌های مختلفی
دو ویل د افغانستان د اسلامی جمعیت زین کسان ترنن د خپل شخصی ګټو په خاطر بیلا بیلو کمپنیو ته ورغلل دوی زمنګ بلاتړ نه لري. د افغانستان د اسلامی جمعیت ټول غړي وس د مذاکرو په حال کې دي چې په کوم انتخاباتي کمپ کې شامل
بشن.
د ده په خبره دوی به د هغه کاندید ملاتړ وکړي چې کړنلارې ملي وي او د جهاد ارزښتونه پکې تضمین شوي وي. ښاغلی عماد وایي مهمه نه ده چې دا کاندید د جمعیت له ګونده وي او که نه، خو په میلیونونو رایو به یې بریالیتوب ته ورسوو. د جمعیت اسلامي د ګوند ځینو غړو دا هم وویل چې نور به هغو کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د جمعیت اسلامي افغانستان نه د ځانونو په ګټه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د صلاح الدین ربانی په مشرۍ جمعیت اسلامي ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د عبدالله عبدالله ملاتړ وکړي. بلخوا د دغه ګوند بل غړی محمد یونس قانونی ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید حنیف اتمر له ټیم سره یوځای شوی ده. هڅه مو وکړه د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي افغانستان د مسؤلینو نظر ولرو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته د دغه ګوند د غړو ترمنځ خپګانونه په یاد ګوند کې د انشعاب لامل شوي دي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته د یاد ګوند غړو د ده زوی صلاح الدین ربانی د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر وټاکه چې دغه موضوع د ګوند د غړو د خپګان لامل شوه. ده وویل یو شمیر شخصیتونو بېله ادعا لرله چې د جمعیت په راس کې راشي، خو یو شمیر نورو صلاح الدین ربانی د ګوند مشر وټاکه. کله چې صلاح الدین ربانی وټاکل شو د ګوند یوې برخې انشعاب وکړ چې مشر یې عماد و، ویل یې دا نه کېږي چې جمعیت د میراثي وي. ښاغلی رنجبر وایي د جمعیت اسلامي افغانستان د مؤسس برهان الدین ربانی له وژل کېدو مخکې هم د دغه ګوند ځینو غړو په جلا جلا فعالیتونو لاس پورې کړی و. د ده په خبره یونس قانونی له هغو کسانو و چې له جمعیت نه جلا و د افغانستان نوین په نوم یې یو ګوند جوړ کړ. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې د سرطانونو له ډېرېدو اندېښنه ښیي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د سرطان په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې نمانځغونډې ته وویل تیر 2013 میلادي کال له دېرش تر څلوېښتو زرو پورې افغانان په سرطان اخته شوي دي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاپۍ په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2013 میلادي کال کې له دېرشو تر څلوېښت زرو پورې افغانان په سرطان اخته شوي وو چې لږ تر لږه 15,000 یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د سرطان پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې نمانځغونډې ته وویل چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې د سرطانونو له ډېرېدو اندېښمن دی.
نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په کچه په راتلونکو لسو کلونو کې د سرطاني ناروغیو له زیاتېدو اندېښنې ډېرې شوي او ممکن تر 50% دا پېښې ډېرې شي. نو اړتیا ده چې د مخنیوي لپاره پلانونه ولرو. په تېر 2013 میلادي کال کې له دېرش نه تر څلوېښتو زرو پورې کسان په سرطانونو اخته شوي او نږدې 15,000 یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. په افغانستان کې پېښې مخ په ډېرېدو دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د انګلستان نېشنل مګزین خپرونې ویلي چې په افغانستان کې ښځې تر جګړې وروسته ډېرې د سرطان د ناروغۍ له امله مري. متخصص ډاکټران وایي سرطان 2 لاملونه لري. یو یې جینیټیکي دی چې مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی، او بل لامل یې غیر جینیټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. د وزن ډېروالی، د فزیکي فعالیت نشتوالی، د الکولي مشروباتو څښل، د حمل نه اخیستل، ماشوم ته شیدې نه ورکول او د عمر ډېروالی د په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه ګڼل کېږي. متخصص ډاکټران وایي که چیرې د سینې سرطان په وخت تشخیص او درملنه وشي د مخنیوي وړ ناروغي ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غشان وتلې افغان سندرغاړي آریانا سعید د سرطان پر وړاندې د مبارزې لپاره د ښه نیت سفیر اعلان کړه. اغلی سعید په دې ناسته کې ژمنه وکړه چې د سرطان پر وړاندې د مبارزې لپاره به خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خپلو مینهوالو به وغواړي چې په دې برخه کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
زه د یوې افغان میرمنې په توګه د خپل مسؤلیت ادا کولو په نیت دلته راغلی یم او یوه سپېڅلې دنده مې تر غاړې ده چې ترسره یې کړم. د سرطاني ناروغیو د پیښو کمولو لپاره د عامه پوهاوی دنده به په ښه توګه ترسره کړم او د خلکو په مټ به له ټولو هڅو څخه کار واخلم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د سرطان د تشخیص او درملنې دوه مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتون کې فعالیت لري او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي.
اوس به هم ورشو خوست ته د خوست مدني فعالانو او ځوانانو په دې هیواد کې د سولې لپاره د افغان حکومت، امریکا او د سیمې د هیوادونو هڅې وسایل خو ویل چې په دې پروسه کې باید بشري حقونه، ټاکنې، بیان ازادي، د ښځو حقوق او د افغانانو نور قانوني ازادۍ خوندي وي. نجیب الله الوخی له تفصیل وړاندې کوي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي چې په افغانستان کې د سرتاسري سولې د ټینګښت په خاطر د امریکا په ګډون د افغان حکومت او د سیمې د هیوادونو ورستۍ هڅې ستایي، خو سوله باید په تدبیر سره پلی شي. دوی وایي که په سوله کې له تدبیره کار وانخیستل شي نو ممکن دا هیواد د تیر پشان یو ځل بیا د کورنیو جګړو او بهرنیو هیوادونو د مداخلو قرباني وګرځي. د خوست مدني فعالانو او ځوانانو یاد څرګندونې د شنبې په ورځ هغه ناسته کې وکړې چې د سولې په اړه د افغان حکومت دریز د ملاتړ په موخه رابلل شوی وه. مدني فعال خلیل جان ګربزوال وایي چې
د خوست مدني فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګه غټې غونډې جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي، خو که سوله په تدبیر ونه شي نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنګونه جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې دا سره کام ته سوله وشي چې سورزل لپاره سولوی او بیا په زمان کې د هیواد لپاره د لوی غوښ سبب وګرځي.
په خوست کې د ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روان خبري غټوري بولی، خو زیاتوي چې د نورو ارزښتونو او ازادۍ د خوندیتوب ترڅنګ باید ملي پاوز د هیواد د امن او د ځمکنۍ بشپړتیا د یو ساتونکو ملي بنسټ په توګه د کومي سیاسي معاملې قرباني نشي.
هغه کیسه چې ملي ارزښتونو ته پاغه کې لکه پوټیټ نظر کتل کېږي او هغه د افغانانو د پوره سری کرخې دي. مثلا دوی د ملي امنیتو ځواکونو د منحل کېدو فکر لري، ولس د دې سره مخالف ده. که چېرته سوله کېږي نو په وکی ډول دي سوله وشي.
په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نورې ازادۍ د دې هیواد د اوسني نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوان وایي چې دا لاسته راوړنې باید د سولې په خبرو کې سری کرخې وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو بهرنی مسله ټاکل شوی چې یو شمیر اروپایي هیوادونه نن خوان غوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
او اروپایی هیوادونه جرمنی، بریتانیا، فرانسه، بلجیم، هالند، اسپانیا او پرتګال غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان گوایدو د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. د هیوادونو له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتي چې د روانې فبروري میاشتې تر درېیمې نیټې یعنې نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي کنه د گوایدو په مشرۍ حکومت به په رسمیت وپیژني. خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې او دا هیوادونه یې سپینسترګي او ګستاخ بللي دي. هغه پرون د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې دای د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. متحدو ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتینې امریکا ځینو مهمو هیوادونو مخکې لا د مادورو له مخالف خوان گوایدو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. ځینو نورو هیوادونو لکه روسیې چې له ولسمشر مادورو سره یې پخوا تر دې هم نږدې اړیکې درلودل د گوایدو د اعلان مخالفت کړی. مادورو په خپله پرونۍ وینا کې په ښکاره د روسیې د ملاتړ مننه وکړه او ویې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هره برخه کې ده ته د ملاتړ ډاډ ورکړی. له بلې خوا واشنګټن د وینزویلا پر پوځ غږ کړی دی چې د گوایدو ملاتړ وکړي او په عین حال کې د وینزویلا د هوایي ځواکونو یو مهم قمندان تورن جنرال فرانسیسکو یانیز ویلی دی چې د هیواد د نوي ولسمشر په توګه د گوایدو ملاتړ کوي.
پنځه دیرش کلن خوان گوایدو نږدې لس ورځې مخکې په داسې حال کې ځان د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ چې لسګونه زره کسانو د ټول هیواد په کچه د مادورو پر ضد لاریونونه کول، ځکه مادورو چې د 2018 کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې له بریا وروسته په 13 جنوري میاشت کې د دوهمې دورې لپاره لوړه وکړه، د اپوزیسیون لخوا په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن شوی. د مادورو پر ضد د اعتراضونو په لړ کې تېره اونۍ 15 کسان ووژل شول. مادورو چې په 2013 کال کې د مخکینی ولسمشر هوګو چاویز له مړینې وروسته ولسمشر شو، له بشري حقونو د سرغړونو او د ناسمو اقتصادي پالیسیو له کبله په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، دا مطالب مو پر ویبسایټ هم تعقیبولی شي.